امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
خبرمان اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نړیوال ځواکونه ځکه په افغانستان کې میشت دي چې طالبانو له افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی او دغه ډله له تراګرو سره په اړیکو کې ده. ولسمشر غنی پرون د شنبې په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د ډاکټر نجیب الله په رژیم باندې د پخوانیو مجاهدینو د بری د غوایده تمې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې د طالبانو له لوري د خندک عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان پر وړاندې جګړه ده. ولسمشر غنی وویل هر طالب جنگ نه غواړي، جنگ د یو څو محدودو کسانو لخوا د دوی پر اکثریت باندې تپل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادعا کوي چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو مشران شمالي وزیرستان ته استولی دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د طالبانو کمانډانان د پاکستان دولت تر څار لاندې یو ځل بیا د میرعلي او میران شاه سیمو ته انتقال شوی دي. پاکستانی پوځیانو تر اوسه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غویدا او پاړه څنډې ویلي. د افغانستان پولیس تصیرم په سیدګۍ سیمه کې دوه شپه مخکې په واده کې د لاسي بم د چولو په پیش کې درې کسان وژل شوي او څلور دیش نور ټپیان شوي دي. ښاغلی پښتون په خپل فیسبوک کې په دې اړه ویلي کې لیکلي کومې سیمې چې د وسلو نه پاکې کړل شوي وي او ځای ځای پکې چک پوسټونه دي، په هغه هغه سیمو کې داسې پیش رامنځته کیږي، حالانکه په دغه سیمو کې له پوځ پرته له هیچ چا سره وسله نشته. د دې غورځنګ یو بل مشر محسن داوړ هم ویلي دي چې د وزیرستان خلک د حکومت له لوري په بشپړ توګه خالص را کړل شوی دي، خو سخت دریځ وسم د حملو کولو توان لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مظاهرو په لړ کې ټاکل شوی چې نن د یک شنبه په ورځ په سوات کې د سوات په کابل سیمه کې ستره غونډه وسی. د امریکا د متحداتو د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پمپیو براکسلز ته له سفر وروسته پرون د شنبې په ورځ سعودي عربستان ته رسیدلی دی او له دغه ځایه به اسرائیل او اردن ته هم لاړ سي. تمه ده چې د سعودي عربستان، اسرائیل او اردن له مشرانو سره د ښاغلي پمپیو د باس موضوع به ایران او په منځني ختیځ کې د هغه هیواد فعالیتونه وي. ښاغلي پمپیو د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر اوسه تصمیم نه دی نیولی چې د ایران د اټومي موافقې نه ووزي او کنه، خو هغه زیاته کړه که د ایران په اټومي موافقه کې موجودې ستونزې حل نه کړل سي، شاید جمهور رئیس ټرمپ په راتلونکي مئی میاشت کې له دې موافقې ووزي. هند او چین موافقه کړې ده چې په خپلو سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځیانو ترمنځ اړیکې قوي کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی کوکل د شنبې په ورځ د دې مطلب په بیانولو کې وویل چې صدر اعظم نریندرا مودي د چین له ولسمشر شی جی پینګ سره د غیر رسمي غونډې لپاره د مرکزي چین په ووهان ښار کې لیدلی دي. هند او چین د همالیا غرونو په سرحدي سیمو کې جنجال سره لري. هندي چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه به په پوره ځیر کې د خبرونو د لارې دغه اختلافات ختم کړي. دارنګه چین کوشش کوي چې د هند د هغه هیواد د یو کمربند او یو سړک لارې د پروژې ملاتړ ته واڅوي، خو هند د دې پروژې د پاکستان د اقتصادي دلیل سره مخالفت لري. افغان پولیس تصویر مده جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو د ایجنسی په لدا سیمه کې لښتر لږ څلور مزدوران په ډزو وژلې دي. پاکستاني رسنۍ د جنوبی وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا پیښه د شنبې په سهار وختي رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې بریدګر له تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. که څه هم رسنۍ وایي د بریدګرو په ډزو کې وژل شوي کسان کارکوونکي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه کسان په سیمه کې پر څه بوخت ول او نه هم د هغوی د هویت په اړه څه ویلي دي. د جنوبی وزیرستان ځایي حکومتي چارواکي وایي امنیتي سرتیري تر پیښې وروسته سیمې ته رسېدلي او تحقیقات یې پیل کړي دي. ترکیه له روسیې سره د S-400 ډوله میزایلو ضد سیستم اخیستلو په اړه انکرې ته د امریکا خبرداری رد کړی دی. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډیره حده بشپړه سي بي او تر دې به پرشان سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمعې په ورځ په براکسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې ویل واشنگټن د روسیې د S-400 ډوله میزایلو ضد سیستم د اخیستلو په اړه د انکرې په پریکړې سخت اندېښمن دی. پمپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون د دفاعي سیستم سره سمون لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې روسیه د S-400 ډول میزایلو ضد سیستم د سپارلو چارې ګڼېدې سوي دي. د ارمنستان د پوزیشن مشر نیکول پاشنیان پر خلکو ژغ کړی دی چې په راتلونکو درو ورځو کې په لوی شمیر کې په سولیزه او ملکي نافرمانۍ کې برخه واخلي. د ارمنستان پارلمان به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکړي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې رپورټ ته. د ننګرهار په ولایت کې د جلغوزو حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات سوي. د ننګرهار ولایت د کرهنې او مالداری ریاست وایي تیر کال تر 2000 میټریک ټنه د جلغوزو حاصلات راټول سوي. د امریکا ژغ خبریال ضیاءالرحمن حسرت له ننګرهار رپورټ رالېږلې چې پښتو متن به یې تاسو ته واورو. د ننګرهار ولایت د کرهنې او مالداری رئیس انجینیر رفیع الله رحیمزوی وایي په دې ولایت کې د جلغوزو حاصلات نسبت نورو کلونو ته زیات سوي. د دې ولایت د کرهنې رئیس وویل سږ کال د جلغوزو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. ښاغلی رحیمزوی زیاتوي چې د جلغوزو د حاصلاتو ګټه 2 میلیارد افغانۍ دی. دی وایي تیر کال 2000 میټریک ټنه د جلغوزو حاصلات راټول سوي وه. دی وایي په دې ولایت کې د 40 تر 80 زره جریبه ځمکه کې د جلغوزو ځنګلونه موجود دي. د ننګرهار ولایت د کرهنې او مالداری رئیس وایي د جلغوزو ونې چې د ډیورنډ په اردو کې واقع دي ډیر زیان ور اوښتی. د دې ولایت د کرهنې رئیس وایي
جلغوزه امسال نزدیک به سالی قبلی تقریبا 30% افزایش شده است که بیشتر آن در سطح پروسس محلی بوده. امیدوار هستیم که سیستم های اصلی پروسس انشالله.
دی وایي جلغوزی د کابل جلال آباد څخه علاوه په پاکستان کې هم ښه بازار لري. سشکال د دایش دلی په دی ولایت کې د جلغوزو حاصلات راټول کړي. د دیبالا د ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د دایش دلی د جلغوزو د ونې او نورو ځنګلونو لرګي قطع کړي او د ډیورنډ د کرښې له لارې یې قاچاق کړي. ګل خالق شینواری د دیبالا د ولسوالۍ مشر امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل د دایش دلی په دې ولسوالۍ کې د جلغوزو حاصلات راټول کړي دي. دیبالا په دره کې خلک د دایش ډلې سره همکاري کوي. په خوایې د وسلوالو طالبانو سره مرسته کوله او زموږ سره یې هیڅ همکاري نه کوله. دوی و دایش ډلې ته کار کوي او دایش هم جلغوزي سش کال راټول کړي او زموږ سرمایه یې له منځه وړې. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې چې زیان ورته رسېدلی ځنګلونه، ونې، معدنونه د افغانستان د وسلوالو مخالفینو دپاره ښه عایداتي منبع ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
سش کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې په بې ساري توګه زیاتوالی راغلی دی، خو څېړونکي فکر نه کوي چې دا حملې به له متحده ایالاتو سره د جنګ په ګټلو کې مرسته وکړي. په واشنگتن کې د خبريال ویلیام ګالو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباري دومره زیات شوی چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې مثال نه لیدل کیږي. که څه هم چې امریکایي قماندانان اعتراف کوي چې له طالبانو سره په 10 کلن جنگ کې بنبس راغلی، نه معلومیږي چې آیا پر طالبانو باندې هوایي بمباري به ورسره د جنگ په پای ته رسولو کې مرسته وکړي او که نه. کله چې تیر کال په اګست کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل نوې محاربوي ستراتیژي اعلان کړله، د امریکایي قواو د هوایي بمباریو لمنه پراخه شوه. یوه خبره چې بالکل څرګنده شوې دا ده چې پر لپسې هوایي بمباریو د حکومت د مخالفانو په ماتولو کې له امریکایي قماندانانو سره چندان زیاته مرسته نه ده کړې. که روان جنگ نور هم اوږد شي او هوایي بمباري شدت عمومي، داسې نه ښکاري چې د زیاتو بمونو غورځول به د امریکایي قماندانانو سره د نظامي بری په موندلو کې کومک وکړي. د امریکا د سمندري قواو د ګریجویټ نیول پوسټ پوهنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د پوهنځي استاد پروفیسر ټامس جانسن چې پر طالبانو باندې د طالبانو د استدلالونو په نوم یو کتاب لیکلی دی، امریکا غږ ته په دې اړه د سکایپ له لارې وویل: فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو ورختایي او مایوسي کوي چې د هوایي بمباریو په وسیله په دومره زیات اندازه طالبان وژلی نه شي چې په جنگ باندې په فوق العاده توګه اثر وغورځي. څارونکي په دې ذکر دی چې روان میلادي کال به د مرګ ژوبلې په حساب په افغانستان کې د تشدد نه ډک کالي او د دوبي د موسم پر رسېدو سره به د جنگ شدت لا پسې زیات شي. د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف د طالبانو په خلاف هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړي چې جمهور اشرف غنی ورته د بې قید او شرط مذاکراتو وړاندیز کړی او غږ یې پرې کړی چې په روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. پروفیسر ټامس جانسن په دې باور دی چې دا افغانستان جنگ نظامی حل نه لري، باید یو سیاسي حل ولټول شي. هیڅ فرق نه کوي کومې هوایي حملې چې تاسو یې دا وخت سرته رسوئ، که دوه چندې نورې هم زیاتې کړئ موږ به نشو کولی چې جنگ وګټو، او د حل یوازینۍ لارې سیاسي مذاکرات دي. خو امریکایي قومندانان دا استدلال وړاندې کوي، رواني هوایي بمبارۍ د مذاکراتو له لارې د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو په غرض د پراخه ستراتیژۍ یوه برخه ده، او هر څومره وخت چې پرې ولګېږي دوام به وکړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوړ پوړی قومندان جنرال جان نیکلسن په دې ارتباط وایي: موږ اوس د شرایطو پسې ګرځو، د وخت پابند نه یو، تر څو چې موږ خپله وظیفه سرته نه رسولي دلته به موږ پاتې یو. خو د پوځ ځینې نور جنرالان دا خبره مني چې په جنگ کې رکود او بنبست راغلی. د امریکا د پوځ د یو تازه رپورټ په اساس د افغانستان حکومت د ټولو ولسوالیو سمه نیمه برخه کنټرولوي، نور یې یا د طالبانو په کنټرول کې دي او یا کله د جنگ په وخت د یوې خوا په ولقه کې او کله د بلې خوا.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دافې بین المللي موسسه په ترکیې تور لګولی چې ځپلو ته دوام ورکوي، او دغه اقدام یې ټولنه په ویره کې اچولې ده. دغه موسسه په خپل نوي رپورټ کې وایي د دوامداره استراري حالت په نتیجه کې خلک په ډله ییزه توګه بندیان کیږي، برطرفه کیږي، د ګواښونو ځورولو او بندي کولو له مخې د بشري حقونو مدافعین غلي کوي. انقره وایي تروریستي ډلې ځپي، د جمهور رئیس رجب طیب اردوان مخالفین ډارېږي چې د جون د میاشتې انتخابات به ده ته زیات قدرت ورکړي. خبریال هنری رجول په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د ترکیې د جمهوریت د ورځپاڼې مشر د بند له خلاصېدو نه څو ساعته وروسته د پنجشنبې په ورځې په هغه مظاهره کې ګډون وکړ چې د ازادو مطبوعاتو په پلوۍ جوړه شوې وه. د 1500 ورځې په توقیف کې ساتل شوی وه، او په داسې حال کې خوش شو چې استناف غوښتنه یې لا تر اوسه په خپل ځای ده. په ده او دولسو نورو خبریالانو باندې بېلابېلې سزاګانې خېژول شوي دي، ځکه چې تروریستي سازمانونو سره یې مرسته کوله او پارولې. د جمهوریت د ورځپاڼې رئیس اکین اتالی وایي: زه اوس آزاد یم، مګر دا پای ته نه ده رسېدلې. دغه احتجاج او د عدالت دغه ساتونکي اوس یو بلغړی لري، مګر نور به ورسره ملګري شي، موږ به یوه غټه غونډه شو. د عافی بین المللي موسسه وایي د ترکیې آزاد مطبوعات برسره پر نورو د بشري حقوقو لپاره د مبارزې په لومړۍ جبهه کې واقع دي. د عافی د بین المللي موسسې غړی ملنا بویوم وایي:
At any one time since the coup attempt in Turkey, there's been no less than 120 media workers and journalists imprisoned. Anti-terrorism laws are being used to silence journalists.
په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه راپه دیخوا په یو وخت کې 130 د مطبوعاتو کارکوونکي او خبریالان په زندان کې وو. د خبریالانو په غلي کولو کې د تروریزم قوانین نه کار اخیستل کېده، او په ترکیه کې مستقیم ژورنالیزم له منځه ولاړ. له دغو قوانین نه د ترکیې د اضطراري حالات په وخت کې کار اخیستل کېږي چې د 2014 کال د ناکامې کودتا نه راپه دیخوا نافذ دی، او تېر هفته د اووم ځل لپاره بیا نوی شوی دی. ملنا بویم بیا وایي:
just simply giving a carte blanche to the government and the authorities to implement draconian measures that limit rights of pretty much everybody.
دا حکومت او چارواکو ته اجازه ورکوي چې د سزا ورکولو سخت اقدامات عملی کړي چې دا بیا د هر کس حقوق محدودوي. د عافی بین المللي موسسه د ترکیې مدني ټولنه چې وخت ډېره ځلانده او څرګنده وه، اوس غلی شوې ده. په عامه غونډو باندې بندیز لګول شوی دی. سل زره تنه د جنایي تحقیقات سره مخامخ دي، 50,000 په توقیف کې دي، او د دولتي سکتور څخه باندې 100,000 کارکوونکي برطرفه کړل شوي دي. د افید بین المللي موسسې یو شمېر کارکوونکي د هغو کسانو په کتار کې شامل دي چې د محاکمې سره مخامخ دي. څه باندې 800 کسان له دې کبله بندیز شوي چې د سوریې په افرین کې د ترکیې د نظامي عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. یو فعال عالی یورل د تروریستي پروپاګند په ارتباط د جنایي تحقیقاتو سره مخامخ دی. ملنا بویم امبیا وای
Human rights defenders need our support and solidarity. They need states with influence on Turkey to speak out.
د بشری حقوقو مدافعین زمونږ ملاتړ او پیوستن ته ضرورت لري. دوی د هغو دولتونو انتقاد ته ضرورت لري چې په ترکیه باندې نفوذ لري. د افی د بین المللي موسسې د رپورټونو نه وروسته ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد په ترکیه کې په بشري وضع باندې کلک انتقاد وکړ. د ترکیې حکومت په پرله پسې توګه دا خبره کوي چې په کار د تروریستي سازمانونه او هغه څوک وځپل شي چې د ترکیې د دولت په خلاف کار کوي. ترکیه د 2014 کال د ناکامۍ کودتا ملامتي په ملا فت الله ګولن باندې اچوي چې په امریکا کې د رد او دغه تورونه هغه ردوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي پر ځینو مبلغونو نیوکه لري چې د ګوزان زد واکسین د اهمیت پر معلوماتو پوره تسلط نه لري. د دوی په وینا له همدې واکسین څخه انکار کورنیو ته قناعت نسي ورکولی. په ورته وخت کې روغتیایي مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې مسلکي کسان پر دندو وګماري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
که څه هم په ټولیز ډول د پولیو ناروغۍ د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه د خلکو په هوای ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو په ځینو مواردو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له کبله دا پروسه ښه پر مخ نه ځي. د خوست د یو شمېر اوسیدونکو په وینا له دې کبله چې ځینې مبالغین د واکسین د اهمیت په اړه په معلوماتو پوره تسلط نه لري، په ځینو مواردو کې د ګوزن ضد واکسین څخه انکاري کورنیو ته قناعت نشي ورکولی. د دې ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکی حمیدالله له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې دې برخې ته هم پوره توجه وکړي. هغه اندېښنه څرګندوي چې ممکن په دې وضعیت سره د انکاري کورنیو شمیر زیات شي.
ما په خوایې ډېر کمزوره دي واکسینو د کارمندونو د نمو په غوښتنه لرو، جدي غوښتنه لرو چې دی باید خپله ما په خوایې لږ قوي کې یعنی مسلکي کسان دوی ته روشي، غیر مسلکي کسان چې دي دوی په دا کې دومره تجربه لري نه.
نوم یې لطیف رحمان دی. دوی کوم چې پوهه چې دوی ترلاسه کړې ده کوم هغه معلومات چې دوی لري هغه د نورو خلکو سره د اما وګړو سره نشي شریکولی په سمه توګه. نو دوی په دې کې پاتې راځي او نو خلک ځکه دوی ته هم پوره ظلم نه کوي.
دا مهال د خوست په درې ولسوالیو ګربز ځې میدان او سپیره کې مبالغین خلکو ته د واکسین په اړه په هوای ورکوي. دغه راز په مساخیل تڼي او مرکز متون کې یو شمېر متنفذین هم پر دندو ګمارل شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین په ځینو مواردو کې د مبالغینو کمزوری عما په هوای مني، خو وایي هڅه کوي چې ټول مسلکي مبالغین او صحي کارکوونکي ولري.
موږ په اول سر کې کوشش کوو چې د هغوی دپاره د عامه پوهوي داخلي ټریننګونه دایر کړو، بیا هم وروسته د نظارت نه که چېرته په بعضو ځایو کې ولیدل شول چې هغه خلک چې خپله وظیفه یې ښه سرته نه ده رسولي او په دې برخه کې نغړي کوي، موږ به یې د دندو نه لرې کړو او په ځای به یې نور وړ مناسب خلک وګمارو.
د دې ولایت اوسیدونکی سپینګیری قادر شاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړي.
نو مو په نظر خو د دې مرض علاج نشته غیر له دې نه چې وقایه ده. دا باید هر څوک وکړي، هر مور پلور خپل بچی په آینده کې چې دی د هغې تعلیم په آینده کې چې دی د هغې د صحت په آینده کې چې وي د هغې د سرمایهداري په هغه کې چې وي آینده کې چې وي داسې ته د صحت په آینده کې وي یعنې د واکسینو په آینده کې دی وي که هغه پولیو وي که هغه د شری واکسین وي که هغه نورو واکسین وي، باید د ماشوم یوال نه د افتدې نه غم وخوري.
ګوزن یا په ماشومانو کې فلج ساري وایروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لرونکي ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوي نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د پولیو ضد واکسین بلل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ترامپ حکومت له هغو پلانونو څخه تیر سوی چې غوښتل یې په استرالیا کې د امریکا نوی سفیر مقرر کړي. که څه هم اتلس میاشتې پخوا د امریکایي استازي وظیفه په دغه هیواد کې پای ته رسېدلې وه، په استرالیا کې ډېر کسان دغه اقدام د یو سپکاوي په حیث ګڼي، که څه هم چې په کانبیرا کې حکومت وایي دا د خفګان موضوع نه ده. خبریال فیل میرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
په کانبرا کې د امریکا وروسته دایمي سفیر جان بیری و چې په 2014 کال کې دغه وظیفه پای ته رسیدلې وه. دغه مقام د یوې مطلوبې مقررې په حیث لیدل کیږي. د کانبرا شاوخوا ونو احاطه کړې ده او د استرالیا سیاست په نسبت ګرم دی، مګر دغه څوکۍ د 13 میاشتو لپاره خالی پرته وه. د ترامپ حکومت پلان درلودو چې د امریکا د بحر الکاهل قومندانۍ نه د سمندري قواو ستر جنرال هاري هاریس په استرالیا کې د امریکا د نوي سفیر په حیث مقرر کړي. دغه پریکړه واړول شوله او جاپان الاصل امریکایي د سمندري قواو سه منصب به د استرالیا په ځای په جنوبي کوریا کې د واشنگتن سفیر شي. د استرالیا صدر اعظم ملکولم تورنبول وویل دی ناامیده شو چې د دغه ملګری په کانبرا کې په یوې لوړې ډیپلوماتیکې څوکۍ باندې مقرر نه شو، مګر ده درک کړه چې دغه پریکړه د ایډمیرال د مهارت او تجربې له کبله شوې ده، مګر په نورو برخو کې نارامي ده. د استرالیا پخوانی صدر اعظم کیوین روډ وای د استرالیا نیول د ترامپ لپاره ښه نه دي.
I think the bottom line is the administration decided that South Korea demonstrably is strategically more important given what's happening with the inter-Korean summit. You can understand that reasoning, but for Australia I think it does indicate at least from the view of the Trump administration we are seen as something as a
the figure kauma asasi khabar da da hukumat پریکړه کړې ده چې جنوبي کوریا په ستراتیژیکه توګه ډېره مهمه ده. د دواړو کوریاګانو عالي غونډې ته چې نظر واچول شي دغه دلیل ورنه درک کېدای شي، مګر زه فکر کوم دا استرالیا لپاره داسې نښې نښانې شته دی لږ تر لږه د ترامپ د حکومت له نظره موږ د دوهمې درجې متحد په حیث ګڼل کیږو. جمهور رئیس په استرالیا کې محبوب نه دی که ښي او کیڼ اړخي سیاست په نظر کې ونیول شي، مګر اساسي خبره دا ده چې ټول استرالیان په امریکا کې له هر حکومت نه توقع لري چې زمونږ ائتلاف جدي وګڼي. استرالیا د امریکا سره د 1950 د لسیزې په سر کې د امنیت په باره کې موافقه لاسلیک کړې وه. د هغه وخت نه راپه دې خوا دغه موافقه د استرالیا د ملي امنیت ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د چین سره نږدې تجارتي او د برتانیې سره تاریخي روابط لري، استرالیا د امریکا سره خپل ائتلاف ډیر مهم ګڼي. د 2012 کال نه راپه دې خو د امریکا سمندري کښتۍ د استرالیا په شمالي سیمه کې په عادي توګه ځای په ځای شوې دي. ټاکل شوې ده بله میاشت 2000 نفري قطعه داروین ته ورسیږي. د کانبرا او واشنگتن ترمن په 2011 کال کې په اصطلاح د فورس پوشر یا د قوې د اندازې په نامه موافقه لاسلیک شوې وه چې هدف ورنه د نظامي همکارۍ زیاتول دي. دغه انګریزي ژبې هیواد د ویتنام او عراق په ګډون د یوې پیړۍ لپاره په بیلابیلو جنګونو کې د عین خوا سره یو ځای جنګېدلی دی.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي پر ځینو مبلغونو نیوکه لري چې د ګوزان زد واکسین د اهمیت پر معلوماتو پوره تسلط نه لري. د دوی په وینا له همدې واکسین څخه انکار کورنیو ته قناعت نسي ورکولی. په ورته وخت کې روغتیایي مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې مسلکي کسان پر دندو وګماري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
که څه هم په ټولیز ډول د پولیو ناروغۍ د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه د خلکو په هوایي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو په ځینو مواردو کې د یو شمېر نیمګړتیاوو له کبله دا پروسه ښه پر مخ نه ځي. د خوست د یو شمېر اوسیدونکو په وینا له دې کبله چې ځینې مبالغین د واکسین د اهمیت په اړه په معلوماتو پوره تسلط نه لري، په ځینو مواردو کې د ګوزن ضد واکسین څخه انکاري کورنیو ته قناعت نه شي ورکولی. د دې ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکی حمید الله له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې دې برخې ته هم پوره توجه وکړي. هغه اندېښنه څرګندوي چې ممکن په دې وضعیت سره د انکاري کورنیو شمیر زیات شي.
ما په خوای ډېر کمزور دي واکسینو د کارمندونو د نمو په غوښتنه رو جدي غوښتنه رو جدي باید خپل ما په خوای لک کوي کې یعنی مسلکی کسون دي تر شي غیر مسلکی کسون چي دي د پدا کې مت تجربه لري نه
نو می لطیف رحمان دي ادي کوم چې په هچ دي تر سره کړی د کوم هغه معلومات دوی لري هغه د نور خلکو سره د ما وګړو سره نشي شریکول په سماتوګه نو دی بده کې پاتې راځي او نو خلک زکم دي تم پر ظلم نه کوي.
دا محل د خوست په درای ولس ولایو ګربز د میدان اسپیره کې مبالغین خلکو ته د واکسین په اړه په هوای ورکوي. د غراس په مساخیل تڼیو مرکز متون کې یو شمیر متنفذین هم پر دندو ګمارل شوی دي. د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین په ځینو مواردو کې د مبالغینو کمزور عامه په هوای منی خو وای هڅه کوي چې ټول مسلکی مبالغین او صحی کارکونکي ولري.
موږ په اول سر کې کوشش کوو چې د هغوی دپاره د عامه پوهوي داخلي ټریننګونه دایر کړو. بیا هم وروسته د نظارت نه که چېرته په بعضو ځایو کې ولیدل شول چې هغه خلک چې خپله وظیفه یې ښه سرته نه ده رسولي او په دې برخه کې نغړي کوي، موږ به یې د دندو نه لرې کړو او په ځای به یې نور وړ مناسب خلک وګمارو.
د دې ولایت اوسیدونکی سپینګیری قادر شاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر دا ناروغي تداوی نه لري، خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د پولیو ضد واکسین بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون او د جنوبی کوریا د جمهور رئیس مون جی ان تاریخي غونډه په دیش منی پای ته ورسیده چې دواړه هیوادونه به د کوریا ټاپو وزمه د سولې او اټومي بې وسلې کولو په طرف بیایي. په مکرې په دې اړه رپورت.
د شمالي او جنوبی کوریا د مشرانو ترمنځ د اړیکو په ګرمېدو سره د سولې د یو نوی اثر پایل اعلان شو چې دا نوی سیاسي پرمختګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا ستایل شوی دی.
فکر نه کوم چې د شمالي کوریا مشر دی چالوال او فریب وکړي او هیڅ وخت هم په دومره اندازه مخته نه وتلل.
کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی مشر دی چې پرون د پولې نه په تیرېدو سره جنوبي کوریا ته ورواوښت او د جنوبي کوریا له مشر مون جی این سره یې د کوریا د ټاپو وزمې پر اټومي بې وسلې کولو وعده وکړه، خو هیڅ و مشر هم د جزئیاتو پر څرنګوالي څه ونه ویل. د جورج ټاون په پوهنتون کې د آسیا د ختیځ د چارو کارپو دینیس وایلډر وایي چې یوازې خبرې کفایت نه کوي.
تر اوسه موږ یوازې وعدې اوریدلې دي، پرته له دې چې اټومي ازموینې څو میاشتې ځنډیدلې دي، نور موږ تر اوسه داسې یو ګام چې شمالي کوریا پورته کړی وي نه دی لیدلی.
د شمالي کوریا اټومي وسلې د متحده ایالاتو سره په اړیکو کې ستر جنجال رامنځته کړی دی. واشنگتن د دې په خاطر چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرامونه پای ته ورسوي د فشار په ډول یو کمپاین د پیونګ یانګ په وړاندې پیل کړی دی چې سخت بندیزونه او پوځي تهدیدونه پکې شامل دي. اوس چې د امریکا د ولسمشر او د کوریا د مشر ترمنځ مخامخ خبرو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی، د امریکا ولسمشر وایي چې د نړۍ د خوندي کولو په خاطر دی شخصا په خپله د مسؤلیت احساس کوي.
دا واقعا هغه څه دي چې زه هیله من یم د نړۍ لپاره یې سرته ورسوم. دا د امریکا له محدودې نه لویه خبره ده او دا یوه نړیواله ستونزه ده او هیله من یم چې وکولای شم دا کار د نړۍ لپاره ترسره کړم.
شمالي کوریا مخکې هم دې وعدو ته ورته وعدې کړې وې، له دې سره سره چې پایلې تر اوسه نه دي جوتې شوې. خو د امریکا د پوځ یو پخوانی جنرال جک کین وایي چې دا د دې ارزښت لري چې د شمالي کوریا دا وعده بیا هم وازمویل شي.
د نړۍ او د کوریا د ټاپو وزمې په خاطر دا د دې ارزښت لري. په یقیني او دقیق ډول هیڅوک نه پوهیږي، خو موږ یو فرصت په لاس کې لرو او هیڅ وخت مو هم داسې یو فرصت په لاس کې نه درلود او له دې ځل سره یې فرق هم همدا دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي تر څو چې شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس وانخلي، پر دې هیواد به د کمپاین فشار ته دوام ورکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.